برنامه امروز که مسعدی ظاهر تقدیمتون کردم، امیدوارستم که طرف توجه
السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېرې برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو سرپناه روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. وچا په ریلیف ویب پاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې د روانونې د دوشنبه او سهشنبه د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د 40 کسانو د مړینې او 255 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. پر دې سربېره دغو اورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډېر زیانونه رسولي دي. وچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 233 کورنۍ بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربېره 543 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. وچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنېدونکو کډوالو د چارو مرکز ډېر زیانمن شوی او پکې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو د ستونزې یوه کورنۍ دایمي حل لاره دا ده چې په هیواد کې دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان د پاکستان له خوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات درولې دي.
سلام وکړه چې صادرات بند کو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي. باید کوشش وشي چې په داخل کې صادخانه جوړ شي او ظرفیتونه ایجاد شي او همدارنګه په داخلي عوام دولتي خلک او په هوټلونو کې د مصرف د میوې خارجي میوې نه استفاده ونی شي، داخلي میوې نه شي.
دغه غلی الکوزی په خبره پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو تعرفه انتر 15 چندل وړې کړي چې افغان سوداګري د پریکولو توان نه لري، ځکه ورسره نرخونه پورته ځي چې په نتیجه کې څوک د اخیستو وس نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوه د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوه د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد د افغانستان د تازه میوه د صادراتو مخه نیولې چې افغان بزګرو او سوداګرو ته ډیر زیان نړولې دي. د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بنن هغه مهال د جمهوری پالو په کنګره کې تود هرکلی وشي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت ته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سوری غوړولی وینا وکړي. تمکیږي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بنن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کنګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه تود هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د یو وسلوال لخوا د شنبې د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، نوموړی په ښي غوږ ټپي شو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراتانو واچوي چې د ترامپ ضد ویناوې کوي، خو په خپله میلیارډر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوې نسخه کې هیله من دی چې هیواد یو موټی کړي. تاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د ترامپ وړاندې به د ډیموکراټانو د ګوند لخوا اوسنی ولسمشر جو بایدن سیالي کوي. په روسیه کې د زندانی امریکایي خبریال ایوان ګرشکوویچ د محاکمې بهیر بیا پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه خبریال چې د 2023 میلادي کال د مارچ په 15 د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسۍ تورن شوی، هغه تور چې وال سټریټ ژورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د یکاترینبورګ سیمه ییزې محکمې پرون چهارشنبه د هغه د محاکمې د بیا پیلېدو خبر ورکړ. که 2 کلن ګرشکوویچ چې مور او پلار یې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال امریکا ته کډوال شوي او د هلته زیږېدلی مجرم وپېژندل شي، د 20 کلو بند له سزا سره مخامخ کېدای شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په مایکروفون ستاسو خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په تیرو دوو ورځو بلکې درې ورځو کې په افغانستان کې پرله پسې درانه ورښتونه، سیلابونه ورسره مله طوفانونه په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د خلکو د درنې مرګ ژوبلې او سختو زیانونو سبب شول. په نورو سیمو کې هم د طوفان او د باران ورانۍ ویجاړې رامنځته کړې، لکه لغمان، کونړ، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان او نورو کې. خو تر ټولو زیاتې چې ځپلې دي هغه د ننګرهار دغه مرکزي سیمې، د سرخرود ولسوالۍ، د بیسودو ولسوالۍ او شاوخوا نورې ولسوالۍ دا ډېرې ځپل شوې دي. دغلته یې په خلکو د کورونو چتونه راکینولي دي، او نه یوازې دا چې خلکو تر ډېر لوی ناورین رامنځته شوی دی، مرګ ژوبله لري. په مرګ ژوبله کې زیاتره ماشومان دي، ښځې دي، بلکې کورونه یې ویجاړ کړي دي، په زرګونو خلک یې بې کوره کړي دي. یو لوی ناورین دی چې سیمه ورسره مخ ده. خو د ننګرهار پیښه تازه نه ده. تر دې مخکې په بغلان کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې ورته سیلونو او طوفانونو سختې ویجاړۍ رامنځته کړې وي، او داسې ویل کېږي چې دغه د سږکال سیلونه، ورښتونه او طوفانونه لږ تر لږه په تیرو څو لسیزو کې بېساري یا کمساري دي، او زیاتره کارپوهانې د اقلیمي بدلون اغېزې ګڼي. په قربانیانو کې یو هم د قاسم مسلم یار د کورنۍ وا چې د کورنۍ یو شمیر غړي متاسفانه چې ژوند له لاسه ورکړی په دغه طوفان کې. ښاغلی مسلم یار، راسره هم دا اوس د ټلیفون په تماس کې دی. دوستانو، مایکروفون ستاسو خپرونه ده، وروسته له تاسو نه هم بیا نور شیان اورو. خو لومړی به له مسلم یار نه وپوښتم. مسلم یار صاحب، ستړی مشي، لومړی خو د تسلیت د تاسو د کورنۍ د غړو په مرګ او مړینه باندې خواشینی یو، د ټولو هغه افغانانو په مړینه چې د دغو پیښو قربانیان دي. راته ووایي تاسو په کومه سیمه کې وای او څه وشول، ولې داسې رامنځته شول؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اجمل خان صاحب، د ننګرهار ولایت د سرود ولسوالۍ د مستخیلو په سیمه کې د خښتو په بټۍ کې زمونږ کورونه وو چې ولمره دوشنبه ورځ غالبا چې شاوخوا دوه نیمې درې بجې به وي چې د انتهایي تیز توپان ورسره ګلۍ او باران هم ورسره وو چې زما د کورنۍ اووه نفره شهیدان شو، دوه نفره مې زخمیان وو چې په شهیدانو کې مې مشر ورور د لاسه ورکړی دی، وراندار مې د لاسه ورکړی ده، او څلور مې پېغلې ورېرې، یو مې داسې پنځه کلن وراره په حق ورسېدل. او دغه باران چې کوم دوه نیمې بجې ګلۍ او باران توپان رالو، نه پوهېږم چې بېحي بې اندازې او دومره چټک باران او توپان چې هغه د کوټې مانی دیوال هم راوغورځېدو او د کوټې چت هم پرې راغورځېدل. سیمه ته امبولانسونه راغلي وو، حکومتي چارواکي راغلي وو، خو داسې بس دا د الله طرفه واقع وه، او دوی بس د شهادت مانی ورسېدل. او زه خپله د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یم، او دغلته مونږ د خښتو بټو کې کار کوو. اورې هم صاحب،
هم کورونه وو که نه؟ داسې په اصطلاح دغه وو موقتیم جوړ کړی وو.
دا زمون کورونه نه دي، انسه مونږ دلته د خښتو په بټو کې کار کوو، او دوی سره به خښتیا چولې، د دوی نه مونږ کارزاري هم خپله ځمکه خپل مینه مونږ نه لرو، انسه خپل سرپنا نه لرو. دغه تم د غریبې شپې ورځې تیرولې، دغه بس دغه سات کې مې د ورور د کار نه راغلی، مونږ د کار نه راغلی چې مونږ هلته په بټو کې صافو دوی کور ته راننه وتل. بس واقعا ډېره سخته وه، صحنه ډېره دردونکې وه. بس الله دې په هېڅ مؤمن مسلمان باندې نه راوړي، او باقي دې زمونږ د هېواد دغه بدبختونه خلاص کړي. هم صاحب، بې انتهایي تیز باران وکړ. زه درته وایم چې زما په شان باندې ډېرې کورنۍ د غم په ټغر باندې کېنولي دي، او داسې بې سرپنا شولې لکه څنګه چې زه بې سرپنا شوم، او دغه پاتې وریژونه مې دي دغه زمونږ تر غاړې شو.
څو وریژونه دي پاتې دي دغه کورنۍ نه، دغه ورور چې دی شهید شو، دی څو بچیان پاتې دي؟
هم صاحب، د دوه مېرمنې وې، یو مېرمنې مې شپږ بچي، د بلې نه وو اوس شپږ بچي پاتې دي، او دا اووه کسه شمول ده، اووه پاتې اووه مړه دي، شمول ده وراره او رندار مې.
او
د یو خدای دی بټیو کورونه دی معلومه خبره ده چې دی بټیو کې دغه دی بټیو چښتنان چې دی کورونه د سپاخنه جوړې دغه لته د کوم سیمه د مستخیل سیمه کې شاوخوا نور د ځای خلکو کورونه چلته وسیږي دی غوي کې هم دغه سورانه یو جاړې را من سکړي کنه یوازې د تاسو دی بټیو سیمه ډېر زپلی
ان سبا شخص څنګه خپل ما خیدان ټولې ولسوالۍ تر انتقال کړل دلته موږ پلان یې چې حاضر او دلته میرا وړي دی نو باقی هلته معلومات ما ته کره معلومات ما سره نه شته کره معلومات درکړه په شاتانه کې چې زه تر کوم وخته پورې ما د خپل شهیدان لټول او زخمیان مې خپل لټول هغه وخته پورې د سرخود ولسوالۍ نه چې داسې مې بعضې بلدان مې لیدل ویل چې زمونږ پاخه کورونه دیوالونه راغورځېدلي دي هغه کورونه چې په سیمټو په پاخو خښتو جوړ شوي زمونږ کورونه چې دي دا د خامو خښتو نه داسې اساسی دا کورونه نه دي دغه تداخل دې په پاکر کې زندگی تیرې تاسې یا سوشل میډیا والا به انشاء زموږ چې بشپړ خبره سي
واخن د بټیو د وضعیت پاړه باندې زنه پیغام چې ولې هیڅ وخت کې حکومتونو دولتونو نه پوخانی او نه وسنۍ دې ته پام وکړه په بټیو کې ګڼ خلک مزدور کار دي الته قرضار دي دغه خلکو او په ډیرو سختو شرایطو کې په ځانګړي توګه خزي او ماشومان ژوند کوي او ډیر درانه کارونه کوي چې واقعا په دغه شرایطو کې چې هغه کورونه محکم نه وي او د طوفانونو او زلزلو په وړاندې دوی واقعا ډیر یو سخت ژوند لري دا راته ووایه په دغې سیمه کې ما هم یو څه عمر تیر کړی خو ما داسې یو طوفان نه دی لیدلی لکه سیل راتللو باران کیدلو ګلۍ کیدله داسې مخکې کلونو کې په دې منطقو کې دغسې یو طوفان راغلی و کنه دا ناڅاپي دی ډېر
تقریبا دغه دوه کاله ما په سرخود کې تېر کړه دا به لومړنۍ پېښه چې دومره تیز باران او دومره تیزه ګلۍ چې دومره مضبوط دیوال چې تاسو نږدې نه شئ دیوال وګورئ تاسو بار خبره ده چې دا کوم اندازه د کوټې چت دی اجمل خان صاحب کنه دغې نه پورته چې کوم دا څلور متره دیوال لوړ دی د کلا دا د بټۍ کوی شو دې کلا کې دننه وو دا څلور متره دیوال بیا په دې کوټې باندې راغلی زما د ورور دوه کوټې وې دوه کوټې وې تقریبا یوه نیمه کوټه تېوالې وه نیمه کوټه روغه پاتې ده دا څنګه د کور سامان لکه د فراش خاص چې کوم لوښو دا په بشپړ ډول باندې جوړ شوي دي که کارټونه وو که بسترې وي که کاسه وه پتیله وه د کور هغه ضرورت سامان چې څنګه وو هغه ټول دغه د ډېر پخوانۍ او مضبوطه کلا وه چې دې څه د کوټې د چت جوړ شو څه د دغه د دیوال هغه تیز شدید غورځېدل شولو بس دا د کوټې په دغه کې د مابینه تللي دي دغه شهیدان چې خلکو رئیسل زه ثانی ته چې زه کله راورسېدم ما ور په الله وکړه چې ما خپله هغه عقل د لاسه ورکړه چې زه څه شی وکړم
نو دا راته وایه چې دوی پرایستلو کې به هم ډیر وخت لګیدلی دغلته ځکه چې طوفان او باران و او د رایستلو چارم که به وخت نیولو ځکه چې دا تیږي او دا شیان چې لرې کوي که مرسته وی یا خلک ډیر وی په ساحه کې کیدلی شو چې لږ زر را وویستل شي له دغه ماتو ګوډو نه
انکه ترخه خبره به تاسو ته کوم شي کله زه ثانی ته راورسیدم زما د دویم مشر غلار مې ویل چې زه سړک ته راوتم ما موټر ودرول چې زما 15 کسه په مل لاندې شوې دي هغه حتی چې به سره کوم شمانو هغه ته هی د یاد اوسې چې دا ټول دلته دي هغه هم هغه مازه بيخي وختي ود سړک مې موټر ودرول تاسو معلومات چې دا سړک د سیاوازي په تیر جمهوریت کې دا سړک د سرخود نه چې کوم سړک دا دین سړک دا کابل ته وځي دې معنی رسکوانان دغه موټروانان ودرولي او ټیم دې انتخاب یې پیوتلو نه دا موږ عمله د شهیدان موږ د لاس ورکړه
دا د سړک په سر باندې چې خلک ودوي مرستې ته راغلي و څوک
دغه موټروانان به چې کله خلک خبرې د خروج سره سره زیاتې د لازم دی خپل د بعض زخمیانو شهیدان سره چې لاړم الته سره ته نه پکې لاړم الته وضعیت د سیو چې نه په پرکټونې کې ځو نه لاندې پالت د ازمکه باندې ځو بس یشي په بل کوم وضعیت چې دا غسی به زما په ژوند کې به زما چې اوله ځل پیښه وشي ما په دې خپل سترګو ولیدل چې دا به انتهایی زما په ژوند کې به څنګه ته خبره زمې ده به نور
وس که څوک غواړي د تاسو غونډې د غزپل کورنۍ سره مرستې وکړي د غزنې خلک چې غواړي کومک وکړي مرسته وکړي دوی تاسو په مخپل سیمو کې پیدا کولای شي خصوصا د قربانیانو کورنۍ چې ورشي
ولی نشي کول. دغه ټول نن سبا خو سوشل میډیا د فیسبوکونه دي دا د موبایل نمبر دي دغه ادرس کول شي چې شخص نه ما کورنۍ ته لاس په لاس کول شي چې راشي داخله کډمون غوښمې چې موږ شهیدان وکړي د نور کورنۍ دي چې بعضي غریب کورنۍ دي چې هغه کورونه فقط وېدا شي دي
تاسو فکر باندې اوس خلک دغه زپلی کورنۍ دا چې شهیدان هم ورکړي او نور هم زپلی دوی دستي چیش ته اړتیا لري؟
دوی هم سرپناوی نه لري اما دستي خوراک څښاک دغه هیڅ نه لري په شمول د درته د ځان خیمې چې ما ته دغه شپږ کسه اووه کسه دوی را ترغاړي شو داسې نه لس کسه زما خپل فادیل دی ډېره بس لکه مونږ ډېر په پاکه کښې ژوند هلته تېرولو بس کله به هم مزدوري به چې مونږ وکړل اجمل احن صاحب چې تاسې باور وکړئ چې مونږ سره به د مریض پیسې هلته نه ولي بیا به مونږ هغه د بټۍ مالک نه پیسې را واخېستې هغې سره داسې مونږ وو لکه یو سړی چې چا نه ځمکه یا کور په ګروی ونیسي مونږ هغوی سره داسې ګرو ولو هلته دغه د مریض پیسې به مونږ دا د بټۍ د مالکینو نه را اخېستلي او خپل مریض به مړو که مریض به هم په د خپلو پیسو باندې وړو بیا به مونږ سره د کور د هغه د نفقې د وړو پیسې مونږ سره نه ولي چې مونږ خپل ځان ته نه پکړل که داسې چاته باران به رالو لکه مثال ځینې کښې باران نه را ځي نو خو وړ ځینې دغلته په دې بټو کښې زندګي کوو بیا به چې دغه واړه اختر پسې تقریبا مسلسل د پنځات کښې باران وشولو هغه کښې مونږ څه زیات څه زیات قرضدار شو ځکه زمونږ فامیل غټ وو هلته لږ قرضدار شولو دغسې بس مریض به چې پیدا شو هم هغه د بټۍ د مالکینو به هم پیسې را اخېستلې.
خدای دې رحم وکړي او په دې هیله باندې یو چې چارواکي او همدارنګه مرستندوی ادارې او په ځانګړې توګه هغه ځوانان یا خیریه بنسټونه یا کسان چې وایي مرسته کوي هغوی به وتوانېږي چې د تاسو په څېر وړ کسان پیدا کړي او هغوی ته عاجلې مرستې د سرپناه اوبو او خوړو په برخه کې ورسئ. زه بیا هم تاسو ته تسلیت وایم د تاسو د کورنۍ د قربانیانو له امله خدای دې اجر درکړي او له دې وروسته دې داسې پیښې خدای نه پیښوي ټولو افغانانو ته. مننه کوو درنه ښاغلی قاسم مسلم یار. دوستانو د سرخود د مستخیلو د سیمې په بټیو کې اوسیدونکي یو تن و چې وروستیو طوفان او دغه ورختې د کورنۍ وغړي د ښځو او ماشومانو په ګډون ترې اخیستی دي. سیلابونو یوازې په ننګرهار کې زیان نه دی اړولی، په نورو ولایتونو کې هم اړولی دی. طاهر روشان راسره نن په تخنیکي برخه کې همکاري کوي. دی وایي چې کوم اورېدونکی راسره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل احن صاحب، وروره څنګه په خیر؟ زه محمد اشرف د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ سره ټلیفون ته کشه.
ستړی مشي محمد اشرف صاحب، له تاسو نه اورو. موږ دا څو شېبې مخکې په ننګرهار کې د یو سیلاب ځپلي یا طوفان ځپلي سره خبرې کولې چې کافي ډېر زیان ور اوښتی و، موږ په دې اړه غږیږو.
بلې وروره، څه ناڅه مې راډیو تعقیب کړله چې راسم نظر ته. دلته زما سره دوه ملګري دي، هغه هم ډېر سلامونه درته وایي، لکه جلال محمد برکي صاحب او محمد داود الکوزی صاحب. هغه هم په دغه پېښه کښې غم ورسره شریف ځان بولي. دا د جلال آباد او ننګار پېښه چې ده محترم اجمل صاحب، دا زموږ خپل کورنۍ یعنی په دې غم کښې موږ ډېر ورسره شریکان یو. وروره موږ ډېر په خواشینی. اجمل خان صاحب تېره شپه په بي بي سي راډیو کښې هم دغه موضوع وه چې موږ نظر ورسره شریکوي. په دا نظر کښې زه د خواشینۍ په اړوند باندې چې ډېر په خواشینی وم، دلته مې رپورټ واورېدی. نو زما څخه البته دغه نظر کښې زه خطا وتللم. نو په دې پېښه موږ ډېر غمجن، یعنی د افغانستان په نورو ولایتو کښې هم لکه تا چې یاد کړله، خدای پاک دې شهیدانو ته د رب جل جلالهو څخه موږ د جنت فردوس غوښتنه کوو. ورسره په څنګ کښې هغه ټپیان چې دي عاجله شفا د رب جل جلالهو څخه غواړم. نو زما غږ زموږ پر مرستندویو ټولنو یا دا زموږ پر اوسني حکومت باندې دی چې د دغو خلکو دې داسې ژر د ژره غم وخوري د مرستو په اړوند کښې. محترم اجمل خان صاحب، یعنی په نورو رسنیو کښې بعضې زموږ د افغانستان مشرانو هم دا ویلي دي چې په دې پېښه کښې موږ غمجن یا خواشین یو. د خواشینۍ تر څنګ باید چې د هر چا وس کار کوي هغه دې جدي مرسته ورته را ورسوي، هر شي ته چې دوی اړتیا لري، که مالي زیانونه رسېدلي دي که انساني زیان رسېدلی دي. دا خلک د هېرېدونکو نه دي، که زه یم که بلې ټول په دې غم کې ورسره شریکان یو چې جدي کومکونه ورسره وکړو ژر د ژره نه داسې په وخت سره نو غوښتنه
دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې کومکونه په وخت وشي او چاته چې لاس ورکوي په وخت یې ورکړي کله چې یو څوک په اوبو کې ډوبېږي که په وخت اگر چې زه منم دا خبره له ټولو سره چې مرګ او جل دا خپل وخت او نیټه ټاکل شوې ده خو بیا هم انسان په غ انساني هڅو باندې مجبور دی چې باید هڅه وکړي یو کس که په اوبو کې ډوبېږي مخکې له ډوبېدو نه که لاس ورکړي کېدی شي هغه راووځي خو که وروسته له ډوبېدو نه مهرباني
مننه ما هم دغه ویل او یو بعضې بعضې دا زموږ وړونه وایي هغه چې الحمدلله زموږ د افغانستان خلک یو تر بله اتمن انشاءالله چې وسو توانې کار کوي کومک کوي نو بعضې خلک وایي چې د سیلابو مخه څنګه نیول کېږي دا د الله پاک د طرفه څخه داسې یو ترتیب برابر دی چې دا طبعي پېښې دي که چېرې داسې ورښتنه وي لکه دا اوس چې دلته په تېرو دوشنبې کې په دا جلال آباد نورو ولایتو کې وسولله دا د الله پاک ما سوا زما په نظر سره به د دې مخنیوی هم نه کېږي دا بېخي شدید
نه د دې دا کارونه خو ټول د خدای پاک په لاس کې دي د هغه په حکم دي خو داسې دا کم خلک چې په دې اړه باندې بحثونه کوي ډېر مخکې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په شپږو وو هغه هیوادونو کې راځي چې نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې پې تر ټولو زیاتې دي او په ډیرو کمو هغه هیوادونو کې دی چې ډیر لږ دغه اغیزو ته چمتو دي یعنی په نړۍ کې ساینس او علوم اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې اقلیم بدل شوی په اقلیمي بدلونونه راغلي چې هغه هم دا د انسانانو په پرمختللو هیوادونو کې دا د کارخانو ګلخانایي ګازونو او ککړتیا له کبله هوا په نړۍ کې توده شوې ده او دا د دې سبب شوی چې دا د بحرونو څپې له یو خوانه بل خواته لاړ شي هغه ځای کې چې ډېره یخني وه هلته ډېره ګرمي شي کوم ځای کې چې ډېره ګرمي وه یعنی د پیشبینۍ خلاف یا د تمې خلاف هواګانې خلک تجربه کړي مثلا په همدغه سرخرود خوږیانیو په دغه منطقه کې زه لوی شوی یم په دې منطقو کې دغه ډول طوفانونه او سیلابونه نه راتلل اوس چې راځي خلک کولای شي چې یو څه دا کورونه محکم کړي یو څه لکه دوی د پخوانۍ آب و هوا لپاره خپل ځان چمتو کړی وو په نورو لارو چارو باندې هم خبرو کې موږ له تاسو نه ډېره مننه کوو همداسې د الکوزي صاحب نه او د تاسو له بل ملګري نه خواخوږي ورسېده په ننګرهار کې ځپل شوو کورنیو ته یو بل اوریدونکی را سره دی دته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اجمل انصاب سلام در هلبند کې کې پتا او روشن تاسو سلامونه
وعلیکم السلام روشان صاحب وعلیکم وای او زام ستړی مشه وسما د هلمند څخه منګه په سیلابونو ورختونو او طوفانونو غږیږو
بل یو وخت پروانه تعقیب کړل سیلابونو ورښتنه خو دلته هم وسوله منګر مخ کې وس تو مرکنه د سی د کوچنی اختر د میاشتې وروسته شدید بارانونه وسوله کو زمه را باندې وچ تیر شو دلته داره داس بارانونه څه چې بارا ورختا و چې مزم داس نه کله کده بغلان د تیښته نو شدید بارانونه اوس خو بیا کجکه یې هم بېخي ډک سوی دی د کجکې کاسه داسې ده چې پر پارچا او راوړي اوبه بېخي زیاتې دي ډېرې ایران ته هم ولاړې اوس هم بهیږي نو زما دا مباره چې سامي څه غوښتنه ده هر شي سیلابونه خو نه ګیره کېږي نو چې موږ ته دغه یو ولو د دغه غم وخوري دا اوبه راګیر کړي موږ ته یو کاته واخو نشه ده
مننه سلامت اوسی اتمنم پیغام خپور شو اوریدونکو کله موږ وخت و چې موږ ته د خپل سیمو حال وایي په سیلابونو کې له وسامه مننه کوو راځو د څو اوریدونکو چې موږ ته تازه د خپل سیمو حال ویلی نن د دوی پیغامونه اورو
السلام علیکم څنګه په خیر جوړ راغیست مشتدی ته شس په خیر سلام قدر وکړه جوړ اوسې کندهار ولایت جلی ولسوالۍ د قلق سوالۍ سیم ته ما سره نیولې دي دا به موږ تاسو څه اوتیانې پرېږدو پیغامونه به درته پرېږدو چې نتیجه نه ورکړي هغه بره موږ څه وکړو چې معنا نه ورکړي هغه بره موږ څه وکړو ته وایي موږ خپل باغ دی دغه جلی ووالي په جلی ولسوالۍ کې جلی وسولل یې یاره تقریبا 2000 تاکه دی په دغه 2000 تاکه اوس 10000 غونۍ نه جوړیږي نو دا بره موږ څه اوتیانې پرېښي نو چې معنا نه لري هغه بره موږ څنګه وکړو نری بدر حرز او چې نه رسیدل بر مشسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه را دی اردو همیشه نه اوریدونکو زلمای هیله دارم چې روغ جوړ سي. محترمه ده کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې مالي زیانونه چې زراعتي ځمکې سره پاتې کړي دي او چې د حبوباتو د فصل وخت ټول فصلونه یې سره خراب کړي او د پاس الاسای ولسوالۍ نه شروع وکړه تر مغلوب بنده پورې د رود د غاړې څومره مواشي زراعتي ځمکې چې ټولې سره تخریب شولې او وروسته راغلې زیاتې اوبه فصلونه یې ټول سره خراب کړل او یو نفر د الاسای ولسوالۍ کې د مړینې راپور راوړلی دی. یو نفر طلب شوی دی نور د سر زیان نشته خو مالي زیانونه یې د افغانانو بزګرانو ته ډېر زیات راړولي دي. ډېر زیات ترکاري ګانې وي حبوبات پټاټې دا شیان ټولې سره لاندې کړي دي.
السلام علیکم. زما نوم سلطان ده د ننګرهار ولایت یا خوږیانو ولسوالۍ د وزیر ټټنګ سیمې نه تاسو ته ما دا میسیج پرېږدم. نو دلته په همدانن په وزیر ټټنګ ساحه کې سیلابونه راوتي دي خو کوم مالی او زیان نه ده اړولی خو سیلابونه زیات راغلي وو او باران هم پورته په د سپینې غرې په ساحه کې شوی وو. ډېر سخت سیلاب راوتی وو خو کوم زیان نه ده اړولی.
السلام علیکم ازادي رادی کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ذات غلا د پروان ولایت کوچاپي ولسوالۍ اوسیدونکی نن چا سنبالې کوچاپي درې بجې او دېرش دقیقې سخت سیلابونه راوتلي دي. زیانی طرفان معلوم نه دي خو سیمه کې کورونه زیات ویجاړ کړي دي او نن درې نیمې بجې سخت قوي طوفان او بارانونه شوي دي. خصوصا د شمالخیلو کلی تیرړیړی سیاسنګ دغه منیکوم باندې بیخي زیات شوی دی. زمونږ د مټي چارواکو نه غوښتنه ده چې د ساحو ته ټیمونه به کومکي واستوي او کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمعه خان همدار د زابل ولایت د مرکز کلات ښار اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې تاسو موضوع د سیلابونو او یا د ورښتونو طوفانونو ته راجع کړې وله دغې پاکړه مو نظر دا دی. اول خو هغو کورنیو ته صبر جمیل غواړم چې د تېره شپه تېره ورځ د ننګرهار ولایت په سیلابو او طوفانونو کې خپل وګړي له لاسه ورکړي دي. هغو ته صبر جمیل او مریضانو ته شفا عاجل غواړم د الله له دربار څخه. او رابس اوس خپلې موضوع ته موږ باید اول هغه رسنۍ ټولنیزې رسنۍ هغه ورځپاڼې باید د حالات چې کوم څوک معلوموي او تصدیق کوي نو باید اړوند سیمو ته خبر ورکړل شي. فرسمن بیا دولتي چارواکي په دې کې ډېر لور لوبولی شي. باید د خپلې سیمو اړوند مسؤلینو ته خبر ورکړي او دوی په جیران کې وساتي تر څو داسې خدای نه کرده داسې کوم مشکل پېښ نه سي او کوم خطر رامنځته نه سي. او دوهم باید هر څوک د ځان سره باید دا فکر ولري او دا ذهن جوړ کړي چې په داسې ځای کې کور او یا د استوزو ځای جوړ نه کړي چې هغه خدای نه کرده د دې د مړینې سبب ګرځي او یا د نور تاوانونو سبب ګرځي. هغه که د سیند غاړه وي او که داسې نور خطری ځایونه وي خو په دې کې مدني فعالان ځوانان مشران او اړوند ټول مسؤلین دولتي چارواکي په دې کې باید تر ډېره حده پورې خبر وي او تر ډېر حده پورې هغه غرنۍ سیمو ته چې هغلته نه راډیو نه نیټ او نه نورې رسنۍ لاسرسی لري او نه کار کولی شي نو باید د هغو ځای مسؤلینو ته مشرانو ته ځوانانو ته او مدني فعالانو ته خبر ورکړل شي تر څو د داسې طوفانونو سیلابونو راوتلو څخه مخکې باید مخنیوی وسي. وسلام. ازادي راډیو زنده باد. یوه نړۍ مننه.
السلام علیکم. ناصر احمد ننګرهار اچین ولسوالۍ نه. او اچین ولسوالۍ کې ولی سخت طوفاني بارانونه وشو او سیلابونه مو سر راووته او ماری طرفات لري او فی الحال ځانې نه لري نور خلکو ته تلپات اړولي.
سلام علیکم. سلام دی ورسیږي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د ننګرهار ولایت په سررود ولسوالۍ او بیسودو کې سیلابونو او دغه باران چې تیر شوی ډیر زیات تلفات رسولی دي، خصوصا ګلۍ چې د خلکو ډیر غدې اوبو کانالونه خراب کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې بیسودو او سررود کې چې دا ډیر خلک د لمریزې برېښنا څخه ګټه اخلي، کومې شیشې او یا سولاري چې وي هغه ټولې ګلۍ ماتې کړي دي. نو خلک چې دي له جدي هغه سره مخامخ دي، د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. نو موږ له موسساتو څخه هیله کوو، په موسساتو او دولت باندې دا غږونه کوو چې دوی ته دغه د اوبو سیستم برابر کړي، زخمیان ته دې هغه لومړنۍ مرستې ورسوي، یا نور هغه کوم شیان چې دوی ته ډیر ضرور دي، لومړنۍ شیان دي، هغو ته باید لاسرسي وکړي او هغه رسیدګي ورته وشي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د یو شمیر اورېدونکو پیغامونه وو چې نن موږ ته رسولي وو، د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه، او په خپلو سیمو کې راته د سیلابونو حال او وضعیت ویلو. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په مستقیمه توګه تماس ونیسئ. د موږ د واټساپ شمیره ده 00422115401. راځو د څو نورو اورېدونکو پیغامونو ته.
السلام علیکم. د ازادۍ ټولو ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، دا چې موږ په ملک افغانستان کې ډیر سیلابونه راغلي دي، خلک یې زبل کړي دي، مسلمانان یې ډیر تخریب کړي دي، تخریبونه رسولي دي. نو موږ له ازادۍ راډیو څخه دا غواړو چې دا زموږ خبرې تر نړیوالو ورسوي او هغه کومکونه وکوي، مرستې ورسره وکوي. دا مسلمانانو سره دا ډیر زوپل سوي دي.
السلام علیکم. دا غالي رادیو کارکونکو، جنرال حکمل خاورین د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه. د تګاب ولسوالۍ کې هم خورا زیات روغتونه وشل چې سخت سیلابونه راوتلي دي. مالي زیانونه خلکو ته زخ ډیر اړولي دي، خو ولې تر اوسه د سر زیان چاته نه دی اوښتی. نو باران ډیر شدید او ورسره طوفان، چې په درې لسیزو کې خلک وایي چې داسې طوفان موږ نه لیدلی، چې سخت طوفان سره حالته. نو ډیر تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ننګرهاری محمد یم، د ننګرهار د ګوشتی نه. دغه پرون چې سیلابونه او طوفاني سپی تیر شوي په ننګرهار کې، او خاص پر کر په سرخود او جلال آباد ښار او بیسودو په ولسوالیو کې تیرې شولې، په دغه خلکو سره خواخوږي څرګنده وو چې دا تلفات رسېدلي دي او متضرره شوي دي. که څه هم زموږ په ساحه کې ګوشتي چې د کونړ د سیند په غاړه باندې پرته ده، اوس ځاني تاوان نه دی رسېدلی، خو مالي تاوان ډېر زیات رسېدلی دی. پسونه سیلابونه وهلی دي، خاص کر د هندوانو حاصلات سخت خراب کړي دي د باران د وجنه، چې د وخت د هندوانو حاصلات رسیدلی دي. او د دې نه مخکې په همدې سږني کال کې د جوزا او د سرطان په میاشتو کې د کونړ سیند څو ځلې طوفاني او سیلابي شو، او زموږ نه آباد پټي او ځمکې وړي دي، خو حکومت دې ساحې ته هیڅ توجه نه ده کړې. په مسؤلینو چارواکو باندې دا غږ دی، خاص کر د طبي پیښو په وړاندې باندې چې د مبارزې کوم مسؤلین دي، په هغو مې دا غږ دی چې دې ساحې ته توجه وکړي. دا خلک څو ځلې متضرر شوي دي، نقصانو ته رسېدلی دي، حکومت د دې سره کومه مرسته او کومک نه دی کړې چې دوی سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي او د دوی هغه خساره جبران شي. نو غوښتنه مو دا ده چې د دوی سره کومک وکړي او مرسته ورسره وشي، ځکه چې دا خلک څو ځلې چې دا سیند په غاړه باندې پراته دي، دا سیند ناڅاپه چاپیریالي اثر دلته ډیر زیات دی، او محیط ناڅاپه هغه سي خراب شي، چاپیریال خراب شي، طوفاني ساحه شي، او خلکو ته مرضونه مولګیږي، او همدارنګه پسونه خراب شي او ځمکې تیوي سي. نو هیله مو دا ده چې دې خلکو سره مرسته وشي، کومک ورسره وشي او امداد سره وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مظلوم یم، د پروان ولایت د شینور ولسوالۍ راتګرد کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نن د سیلابونو له امله د پروان ولایت د شینور ولسوالۍ د درازګرد سیمه کې سیلابونه راوتل چې نن چهارشنبه د سرطان اوشتمه او د جولای اولسمه نیټه ده چې پروان ولایت د پکیرک په سیمه کې سیلابونه راوتلي دي. خلکو ته مالی زیانونه اړولی ده درانه او په ځاني ځانونه اوښتنه ده. په اوشته شهر دره کې هم سیلابونه راوتلي دي چې دقیق راپورونه نشته چې څوک پکې مړه دي څوک ژوند دي، خو سیلابونه راوتلي دي. نن سبای د چهارشنبه ورځ او د ماسپښین د سیلابونه راوتلي دي. وسلام باید
د څو اوریدونکو پیغامونه و چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته راستولي وو. د خپل سیمو د سیلابونو په اړه باندې او وروستي طوفان په اړه باندې راته خبرې کولې. په لاین کې را سره د خوست نه یو اوریدونکو دی، له ده به واورستړی مشي، له خوست ولایت نه نوم دې راته واخله او دا راته ووایه چې د دغه طوفانونو څه نښې علامې په خوست کې بیا و که نه.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای وکړي چې دوی په امن کې وي او له طوفانونو ژغورلي وي او په بچ سیمو کې وي. ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. له سلام وروسته راګرځم. دا چې په تېره ورځ په ننګرهار کې، په بخښنې سره نوم مې اسماعیل دی، له خوسته په ننګرهار کې یو څه زیانونه اړولي وو. هغوی شاهدانو ته د خدای جنت الفردوس ورسید کې او زخمیان د خدای ښه کړي. په خوست کې هم تقریبا نن مازدیګر درې بجې شاوخوا یو څه د طوفان خطر زیات و. دلته یو مسله چې دا کلم چې د اقلیم بدلون خبرې دغه کیږي او یو څه سیمو کې زیانونه ورسول، خلک ډېر زیات په ویره کې دي. لکه نن ورځ طوفان یو څه راغی خو هومره نه و چې نور ځایونو کې څومره زیان ورسوه، خلکو ته زیان ورسوه، خو د خلکو ویره بیخي زیاته شوې ده. یعنی خلک د نورو سیمو کې لکه تېره ورځ ننګرهار کې کوم زیان رسولی، هغې ته په کتو د هغې خبرونه چې خلکو اورېدلي وو، نو په خوست کې هم نن خلک په دې په ویره کې چې خدای مکه چې هغه ډول طوفان را باندې رانه شي. خو سیلابونه یو څه راوتې دي، هغه هم په هماغه ټاکلو ځایونو کې دي چې یو څه کرنیزې ځمکې وړي دي او ځنګلونه یو څه له بېخه وبستلي دي چې هغوی ته کرنیزې ځمکو ته زیان رسولی. خوش وخته نه چې دلته کوم مالي او ځاني زیان داسې خاص چاته نه دی اوښتی.
اسماعیل، له خوست نه دلته چې وستون زموږ مخکې یاده کړله، مثلا یو اوریدونکی چې د کورنۍ وغړي یې تر خاورو لاندې و، د ویل ک په هغه وخت کې لاس ور رسیدلې وي او دوی توانېدلې وي چې دغه تر خاورو لاندې کسان زر راوباسي، کېدای شي چې د ژوند چانس د هغه خلکو زیات و ځکه هغوی ډېره موده تر خاورو لاندې پاتې شول او ژوندي وه. په دغسې حالاتو کې چې کله طوفانونه راځي یا سیلابونه راځي، څنګه کېدلی شي چې خلک یو څه یو بل ته لاس ورکړي؟
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده او ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. دا د ځوانانو کار دی. هغه سیمه کې کوم ځوانان چې دي هغوی ته زیان نه دی رسیدلی، دوی په لومړیو کې باید هڅه وکړي، ځکه دې وخت کې ډیر کله شبکې کار نه کوي، لارې بندیږي. یعنی تا ته چې کومه روغتیایي مرسته راځي، هغې نه خلک محروم وي. یعنی د دولت له لوري یا له کوم بل ځایه یا موسسات چې راځي، خیریه بنسټونه چې راځي، هغه ډیر وخت اخلي. دغه وخت کې د کلي ځوانانو ته، هغه ځوانان چې هغه کلي کې اوسیږي، هغوی ته معلومات کیږي، ځکه لنډ وخت کې معلومات کېږي چې کوم کور کې دیوال چپه شوی دی، کوم کور کې د کوټې چتر لوېدلی دی. هغو ته معلومات کېږي. باید ژر لاړ شي. ځوانان هغه څوک دي چې دوی زیاته انرژي لري، کوم وخت کولی شي دوی ډېر تکلیف په ځان باندې راولي او د یو چا ژوند وژغوري. ځکه د ننګرهار خبره چې کېږي، او ما هم داسې اورېدلي چې هغلته دوی ژغورل کېدی شول، خو یو دا وي چې هغلته بد حالت زیات وي او خلک په بیړه کې وي چې چرته څوک وژغوري او څنګه هڅه وکړي. خو لومړی باید کوشش دا وي چې چرته زیان ډېر دی، هماغه طرفه هڅه وکړي چې هماغه ته ځوانان لاړ شي. ځکه د ځوانانو هم دا مسؤلیت هم دی، ځکه یو څوک چې ډېره انرژي لري او ډېر څه کولی شي، هغوی باید دا هڅه وکړي چې هماغه سیمو ته ولاړ شي، کومو سیمو کې چې دیوالونه راچپه شوي دي یا په چا باندې د کوټې چتونه رالوېدل دي، کورونه ړنګ شوي دي. ځکه که یو څوک د دیوال لاندې شي، هغوی ته به دردونه رسېدلي وي، هغې به لاس او پښې ماتېدلی شي، خو هغه دومره زر مرګ حالت ته نه شي رسېدلی. خو که دوی بند پاتې شي، او یا ماشومان وي یا مېرمنې چې دوی په دې برخه کې ډېر مقاومت نه شي کولی، نو که هغې سیمې ته خلک ورسېږي او ځوانان د هغوی هغه وژغوري یا د هغوی خاورې پورته کړي، د هغوی لرګي پورته کړي، هغوی بش کولی شي او هغوی له دې څخه ژغورلی شي تر څو چې مرګ ته رسېږي. له هغې وړاندې به دوی ژغورلي وي او دوی
ډېره زیاته مننه کوو اسماعیل، له خوست نه. له تاسو نه کورم آباد پیغام مو واورېده، د تاسو خبرې مو واورېدې. دا اوریدونکي له خوست نه وو. په ښې خبرې په دې وکړلې. چې کله چې طوفانونه حادثات پیښیږي انسانان هغه چې جوړ پاتې دي هغوی عموما د ورختایی او استراب ښکار کیږي او په دغه وخت کې پریکړه کول او سمه پریکړه کول ستونزمنیږي. د کارپوهانو باور دا دی چې ښه دا ده چې په کله چې پیښې رامنځته شي یا مثلا طوفان رامنځته شي یا یو کور باندې چتره وغورځیږي او شاوخوا خلک د کورنۍ ژوندي غړي ګاونډیان همسایګان دوی باید د دې په ځای چې د ډېرې زیاتې ورختایې ښکار شي ښه دا دي چې داسې فکر وکړي چې هر څه چې دي خو پیښ شول اوس معقوله لار څه ده څنګه کولی شو له هغه خلکو سره چې همدا اوس مرستې ته اړتیا لري د ژغورنې عملیات پیل کړو څنګه د دې کسانو د ژغورنې لپاره په احتیاط خو په چټکه توګه هڅه وکړو. احتیاط پکې په دې خاطر لازمي دی که خلک له تیګو لاندې یا د دیوال لاندې او تا مثلا میتھی یا ګینټی راخستې یا بلچاو په سخته سخته دا خاورې وهي کیدای شي چې هغه سړی د کوټې چتر لویدلو دومره نه یې خوږ کړی چې هغومره یې په ژغورنه کې خوږ شي. خو په احتیاط او په چټکه توګه هغه کسان چې له دیوالونو او ماتو ګډونه یي هغوی که وایستل شي د ژوندي پاتې کېدو چانس یې زیاتیږي ځکه چې هغوی که ډیر پاتې شي هوا او ګرد تنفس کوي او تنفسي سیستم یې بندیږي بیا یې مړینه حتمي کیږي. خو تر هغې مخکې که څوک په عاجله توګه لاس ورورسوي او روی باسي تر ډیره پورې چانس شته دی چې هغه ژوندی پاتې شي. مخکې چې مونږ د خپرونې په پیل کې د قاسم مسلم یار سره خبرې وکړې هغه دا خبره وکړه چې که په وخت باندې دوی توانېدلې وی چې تر ځمکې لاندې خپلې څو وریرې ورور ورندار او یو وراره دا راوباسي کیدای شي چې ځینې یې ژوندي پاتې شوي وی. یو اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه خبرې کوئ؟ مهرباني، څوک له کوم ځایه؟
سلامونه ان چې تاسو ته او اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. ستړي مې شي.
ستړی مشي تام، ستړی مشي. له کوم ځای دې زنګ وهلی دی او نوم دې راته واخله؟ له تخار نه؟ فرانه. فرانه ستړی مشي. مونږ خو په دغه ځینو ولایتونو کې چې د سیلابونو او طوفانونو یوې بلې لړۍ بیا مرګ ژوبله اړولې ده، متاسفانه په دې باندې غږیږو. د تا سپارښتنه په دې اړه نظر څه شی دی؟
زما نظر دا نړیوالو دی، باید نړیوال افغانستان ته پاملرنه وکړي او مرسته ورسره وکړي او دغه کومې مرستې چې دی درولې دی هغه بندیز پر لګولې هغه بیرته پر علاقې او مرسته وکړي. دا خو افغانستان خو د وختي څم ژوبل دی او ضعیفه دی، نو باید دوی ورسره کومک وکړي او د خپل د تجارانو او ماړو خلکو نه هم دغه ارزو یا غوښتنه ده چې باید دغه ورشي هلته کوم څوک چې څه ته ضرورت لري هغه ورته واخلي. نو دغه یو ورځ ده چې دغه ورځ کې سړی پیسې استعمال نه کوي او کور کېښي، نو کومه ورځ استعمالوي د کومې ورځې په در خوري. نو افغانستان کې دا ورځ باید سړی مرسته وکړي او ځان پکې ستړی کړي یا ځان پکې مرسته ورسره وکړي، ځان ورسره داخل کړي مرسته کړي.
مننه کوله تاسو نه. د پروان نه راسره یو اوریدونکی په تماس کې دی، عتیق الله. ستړی مشي، خبرونې ته ازادي او اوریدونکي پروګرام دی. په پروان کې هم په غوربند کې او په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو او د وروستیو طوفانونو خبر ورکړل شوی، تاسو په سیمه کې څه حال دی؟
د پروان ولایت کوسیاپی ولسوالۍ کې درې نیمې بجې سخت سیلابونه راغله، طوفان و، ځمکو ته زیاتې ویجاړې کړې دي. سیلابونه سیلونه زیات راوتلي، مرجوب نه ده معلومه. کورونه خصوصا یو شپږ وکلي د شمال خیلو کلي نه ترړي او سیاسنګ دغه ډېر ځپلي دي وروره.
په دغه حالاتو کې که څه هم راځي دا طبیعي پیښې دي، څنګه کېدلی شي د سیمې خلک د تاسو فکر باندې په ښه توګه له دغه ځپلو خلکو سره مرسته وکړي او عاجل کومک څنګه کېدلی شي؟
عاجل کومک خو چې رام شي خو دلته بیا واسطه ډېره مهمه ده. کم خلکو ته زیان رسېدلی هغو ته نه رسول کېږي. مثال چې راشي، مثال څوک واسطه لري هغو ته ورکول کېږي. هغه څوک ښه په سترګو وویني هغه انجینران خپلواک نه دي، واسطهدارو ته همدغه کومکونه ورکوي.
ډېره مننه کوله تاسو نه. یو بل اورېدونکی راسره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ خادیدی اوریدون کی غگ نرازی پا تلیفون تو خساب سلام شی خبرونه تا لتا سوارو منگ متاسفانه زاو تا سرارا و رس پا دا غسی و خبرونه کی مخکیگو چی پا غی که خلق زپلی او پا یو دول ویر او دی او دول خبگان دی خلقو بانده خبری کو څه فکر کوئ دغه ورختونه او طوفانونه او دا د خلکو د خپل د ولسي خلکو عکس العمل یو بل سره مرسته لاس ورکول څنګه روان دي؟
له په کوم ګیله دغو خدایي پیښو او له ټولو پیښو ټول مسلمانان خاصتا افغانستان ملت وساتي. مننه. موږ به داسې نظر ورکو چې رښتیا هم موږ د زړه له کومې ډېر سخت متاثر یو او ډېر سخت ډېر شوي چې زموږ ننګرهاري وطنداران د سیلاب او د وسو او د نورو ژلیو قرباني وګرځېدو. الله پاک دې د شهیدانو روح شاد لري. الله دې و قربانو ته صبر جمیل ورکړي او وټپیانو ته دې الله شفا کامله او عاجله ورکړي. نو رښتیا هم سیلابونه یا دا طبیعي یا الهي پېښې د دغو خو هېڅ مخنیوی نه کېږي، خو بیا هم مخنیوی یو څه تدابیر او کارونه غواړي. یو څوک چې ابادي کوي یا ژوند کوي، اول وار به ټول شان په چورت او په نظر کې او په فکر کې راولي چې مثلا دلته باد راځي، دلته وسه راځي، دلته ژلۍ راځي، دلته حیوانات راځي، زه څنګه زندگی جوړ کړم. نو دا وسې خو تقریبا هر چا ته معلومی دي سیلابونه چې دا اکثره په دا تسو ځایو چې سیان دي هغه ټیټ یې په دغو کې راوبه راپوهېږي راوبهېږي، لوړو ځایو ته نه خېږي. نو سړی اول وار باید مینه داسې جوړه کړي چې بیا د دې مشکلاتو سره مخ نه شي، خو بیا هم تقدیر ده دا نه ردېږي. خو الحمدلله داسې ډېر مرګونه نه دي رامنځته کړي لکه مخکې چې زموږ بغلاني ورونه له مشکلاتو سره مخ کړو. خو زموږ د زابل په ولایت کې تر پکتیکا پورې بارانونه وو، تاسې اټکلونه اورېدو په زابل کې بارانونه نشته. خو تېرو سیلابو زموږ مېوې او زموږ سبزیجات، زموږ ټول کرهنیز باغونه باید ټول له مشکلاتو سره مخ کړو. زموږ سږ کال هېڅ مېوې نشته، انګوروم جړی کړی دی، انځروم جړی کړی دی، دا هم د وسو سیلاب وو او د هوا وو تاثیر وو. کښتې او زردالو دا خو بیخي له نش سره مخ دي چې هغه باقي مانده دي، د هغو هم کیفیت او نوعیت ډېر سخت متضرر ده. نو قیمت تقریبا نیمایي قیمت هم نه جوړوي، خو لله الحمد مالي تاوان خو بیا هم دونه مشکل نه ده لکه جانی او ځاني تاوان. بله،
مننه کوم. تو حساب واقعا چې په زینو سیمو کې خلک له مالی پلوه زیانمن کړي دي، په زینو سیمو کې د سر زیانونه خلکو ته اړولي، په ځانګړي توګه خصي او ماشومان چې ډېر کله په کورونو کې او د پیښو په وړاندې مقاومت هم کمی، دوی په دغه سیلابونو کې ډېر قربانیان دي. په ننګرهار او سرخود کې مثلا د یوې کورنۍ حال چې موږ لرو، په دې کې یو د کورنۍ نارینه دی او تقریبا 15 کسان دي. مخکې چې موږ سره خبرې وکړې ښځې دي او ماشومان دي. له تو حساب نه مننه کوو. بل اوریدونکي ترازو له کوم ځای او څوک خبرې کوي؟ ستړی مشه اتل صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. البته اختر محمد قادم مې د فلمونو د راشیرو لپاره
خما د دې تاسو غږ دی اتل سیب لغه سره بدل ک ستړی مشه دی. واشیر واشیر نه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خادم سیب.
ډېره زیاته مننه په اکی سره چې داسې سیش باندې فسوی دی په کوم سیمه کې چې لا بونه سوی دی، په باندې مرام سخت خپای او بدل دبلې پس خدای دې نو دا سیش نه راولي. دا وروسته یو غوښتنه مې لري هغه دا چې زموږ اکثر یعنې د افغانستان ټول وګړي په عموم کې د هغه کجر د نن ولایت د فیاد کړه اوس هم نن چې ورته سیمه کې کومې کورنۍ اکثر د رود یا د پړونو په منځ کې په څو څو کلونو نه ته وچ کړي راغلي دا نو کورنۍ به خره شوه کړي کتي خو نه کزر تل چې څه شوه نه چې زیات سره پات بده تا و رسېږي. دا ورته کوم غوښتنه ده چې هغه ځینې کورنۍ بیا هغه د نور پراولې په لسانو سره په سیمه کې مال دي هغه د ډیرو غټو غرونو پر سر باندې ځکه چې هغه سخت سیلي او شدید بادونه یې بیا هلته هغه کورونه او چتونه هم غورځوي. همداسې
زه تاسو سره په دې خبره کې بیخي موافق یم. ما پرون د یو انجینر سره خبرې وکړې چې په اصطلاح د همدغه طبیعي پیښو په وړاندې د کورونو د مقاومت په برخه کې هغه کار کوي. د هغه سپارښتنه دا وه چې د افغانستان ټولو خلکو ته چې په کلو او بانډو کې اوسیږي که په ښارونو کې اوسیږي هر چیرې چې اوسیږي په کار دي چې د خپلو کورونو مقاومت د باد طوفان او بارانونو په وړاندې یو ځل بیا وارزی. خیر دی که تاوان پی راځي که لګښت ور باندې راځي ورته دې پیدا کی او د خپلو کورونو دغه مقاومت او په اصطلاح پوخواله دا دې واری وګوري چې د څومره طوفان او باران په وړاندې مقاوم دي که نه. کوشش دی وکړي د خپل کور شاوخوا د اوبو مخه واړوي. هغه خلک چې تاسو چې وویل چې په اورونو کې یا د اوبو په لاره کې کورونه جوړ کړي هغوی د په دې فکر وکړي چې په دې ځای کې سیل راتللی شي وخت کې ځکه چې څومره چې ولیدل شول د هوا حالات یا په افغانستان کې دغه طبیعي ناورینونه چې پرله پسې راځي دا د پخوانیو کلونو په څیر نه دي او کاملا خلک له یو داسې وضعیت سره په بېلابېلو سیمو کې مخ کېږي چې لږ تر لږه په تیرو لسو او شلو او دیر شو حتی څلوېښتو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. نو ښه دا ده چې خلک په خپلو کورونو له سره غور وکړي د خپل کور شاوخوا وګوري او رونه تازه کړي که احیانا اوبه راځي سیل راځي پلونه چې په دغه خوړونو او په دغه رودونو باندې دي دا پلونه پاک کړي ځکه پلونه کله ناکله د دې سبب کیږي چې یو څه پکې بند پاتې شي هغه ټول سیل کولای شي چې په یو کلي ورواړی په یو طرف ورواړی چې هلته ولسی او خلک یې مننه کوو. خادم صاحب موږ سره اورېدونکي ډېر دي له یو بل اورېدونکي نه هم اورو چې څوک دی او له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني
تاسو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. ستړی مشه قاری صاحب پښتون په خیر راغلی.
خیر وشه ان صاحب خو دې خیر درکې. اول خو جنازې فردوس غواړو شهدا او ته تسلیت وایي بس بندگانو ته کرکوم ان صاحب چې دا به اول سیلاب هم نه وي اخر به هم نه وي اول خو نه دی اخر به هم نه وي فکر کوم افغانستان ته یا هغه ځایونه چې بارانونه ډېر پشي وري نور سیلابونه به هم راځي. خبره داسې ده چې موږ دلته دوه عیب لرو. یو خو عیب دی یو عیب نه دی. یو عیب مو دا دی چې دا مشکل ته مخکې له دې چې مشکل راشي توجه نه ورته کوو. بیا چې مشکل راغی نو بیا یو د بل حملې سره وو یو د بل انتقاد پرله کوو چې مشکل راغی. نو فکر کوم چې مشکل راغی بیا چې توجه ورته وشي خو بیا اوس هم چې توجه ورته وشي په هر صورت ان صاحب دلته دوې خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دلته د اورېدونکو وویل چې خټین کورونه دغه خټین کورونه چې هلته جوړ شوي دي تر ځایه د خلکو څه ګیلام نه سولې په دي چې خلک مسکینان دي غربت دی په خلکو کې ضعیف اقتصاد دی. دغه خلکو چې دا کورونه جوړ کړي دي په ډېر کم مقاومت باندې جوړ کړي دغه دارایي د بالا نه شي جوړولی. هغه ماشوا د خلکو چې بنګلې لري یا پردن دارایي او ثروت او سرمایه لري هغه خلک صحیح دی که قسم کورونه جوړ نه کړي داغو خلکو ته ګیله ده. اما د غریب خلکو څخه دا ګیله نه شته چې نه دا خټین کورونه یو ګیله د غریب خلکو سسته چې هغه ځای کورونه جوړ نه کړي چې سیلده وي یا پردن خوړي یا پلته نږدې مانده ته نږدې هغه ځای جوړ نه کړي. یوه خبره زه کول غواړم په لنډو هغه سیاستونه چې مخکې راتله خلکو کومکونه ورسره کوله فکر کوم د ننګرهار تحصیل چې راغلی دی چې د پرون راهیسې زه د خلکو تماس کوم واقعي خلک ما ته تلیفون کوي فکر کوم هغه اولیه کومکونه هم تر اوسه دوی سره داسې خاص نه دي شوي.
متاسفانه دی ځینو خلکو سره چې دی ما خبرې وشولې نن د ورځې په جریان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې دا د دولتي ادارو او همدارنګه د موسساتو یوه غټه ستونزه په داسې شرایطو کې دای چې د دې په ځای چې خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي پرته له څو سازمانونو نه چې هغوی یو څه عاجل کومک هم کوي دوی په اولو ورځو کې یو ډېر سلو دغه عادي او هغه پخواني مامورین نه دي. هغوی یوه ډله استوي چې هغوی په یوه میاشت کې سروې مکمله کړي چې څوک زیانمن شوی دی څوک نه دی زیانمن شوی. بیا هغه سروې راځي بیا بودیجه منزوریږي بیا غوی ته پیسې ورزی بیا غ بودیجه چې تر څو راځي غ خلکو خپل لار چاره سنجولي څوک چې په تقدیر کې مرګ یې غ مرشوي زخمی را غیدلې دغه سی
مسئول زبر زبر خبره درته وکم ما خپل په معنی
سره مانه نه رالنده کچې ما د خبرونه وختم په ختمې دوده
او لندوم خبره دا شته انسان چې په دغه فاریاب چې د بچراغونو سوالي ته چشل راغی مخکې له حکومت ملت ور وخوځېدې ملت کوما کوکې دلته فکر کوم ملت هم نه خوځېدې حکومت هم تر اوسه نه دی خوځېدلې دا څنګه دا ده چې تنه په حکومت هم نه کېږي ملت پیدا خوځېږي اره پاریا ملت چې ورڅی کړی د چشل راغی تقریبا سر کورونه وران کړ د درزاو کوشتې د نور ول سوالي سکوما کونه د حکومت تر مخ د حکومت کوما کو تر مخ د ملت کوما کونه رااله زه فکر کوم چې ملت هم لاس پکار شي دا به ډیره شي
زه تاسو سره په دې کې موافق یم فکر کوم چې په طبيعي او عجلو پیغو کې مخکي ووریدونکو موبایل تر څو پورې چې تاته دولت رسیږي حکومتونه رسیږي موسسات رسیږي خدا د چزایي خلک یو بل تلاس ورکی په ځنګړی توګه په عاجل مرستو کې یو بل شی چې زه غواړم په ورستیو کې سپارښتنه وکم او په دې باندې به مونږ یو جلاخ پرونه ملرو اغه لومړنۍ مرستې دي لومړنۍ طبي مرستې دا باید هر انسان چې په هر چیرې وسیږي هغه که موټر چلی هغه که په کور کې وسیږي هغه که کومه کارخانه کې کار کوي هغه که په لار رواني ټول بالغ انسانان حتی ماشومان چې په خبره پویږي په دې پوښی چې یو سړی چې په یو حادثه کې زخمی شو ټپی شو څنګه کولای شي لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې ورسره وکړي تر څو پورې هغه روغتون ته ورسول شي مثلا یو سړی د زړه ولاړ دی د ټکان له کبله که هغه ته مصنوعي تنفس د یو شېبې لپاره ورکړل شي د دې ډېر زیات چانس شته دی چې هغه وروسته په خپله سا واخلي خو که ماسې پرېښودل شي هغه نور سا نشي اخیستلی مري ګڼې نورې داسې لارې چارې شته دی چې تاسو کولای شئ په خپل سیمه کې له روغتیایي کلینیک نه دا وپوښتئ له یو ډاکټر نه یو له یو روغتیا پال نه وپوښتئ چې څنګه کولای شئ له یو زخمی سره له یو ټپي سره له یو اوبو غر کړي سره د یو چا باندې چې چت را غورځېدلی مرسته وکئ د یو چا ډوکې مات شوی مرسته وکئ یو څوک اور سوځولی هغه سره څنګه ابتدایي مرسته وکئ او دا ابتدایي مرسته خو خلکو ته ډېر یو وړه شی ښکاري خو دا د ناروغ راتلونکی ژوند ټاکي چې دا ناروغ ژوندی پاتې کېدلی شي که نه ځکه په ابتدا کې ډېره لږه مرسته ناروغ تر روغتونه رسولی شي او هماغه لږه مرسته وروسته تاسو به ډېر اولیدلی چې ډاکتران خلکو ته وایي که دا کار مو نوی کړی داسې دا بریز تر دې ځایه نه شو رارسېدلی دا هم ډېره ضرور ده چې په ابتدایي کومکونو باندې پوه شي یو اولیدونکی شته دی لکه چې راخلمی مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو تخنیکی همکارانه ټولو خوږو اورېدونکو ته مبارز جانان لفران
ستړی مشي مبارز جانان لفرانه مهرباني وکړئ مونږ په سیلابونو او طوفانونو غږیږو
مننه ان صاحب له ډېرې مودې وروسته مې خبرې د سر کې ډېر خوشحاله شم ان صاحب زه به دا ووایم چې کوم نور نړیوال چې مونږ سره مرستې کوي هغه مونږ ته ژر نه رارسېږي په میاشت کې دوه میاشت درې میاشتې وخت نیسي باید مونږ خپله دې ته پاملرنه وکړو تر څو به د نړیوال څه مرستې غواړي ان څه تر څو به نړیوال ته ملاس نیولې هغوی مونږ ته کله داسې سم د لاسه مرستې رارسول دي کله چې مونږ کوم جانمنو سره مرستې وکړو که هغوی سره برابر چې ژوند یې سره ساس وروسته د دوی مرستې راځي جی باید مونږ خپله دې ته پاملرنه وکړو ان څه باید کوم کورونه چې د رودو کې یا د اوبو مخ ته دي هغه هم باید جوړ نه کړو او دولت هم دې ته یو پاملرنه وکړي چې کوم خلک پرودو کې د اوبو مخ ته کورونه جوړي باید هغه دغه ځای نه هیڅ کې باید بل ځای کوم ځای ځمکه وار کې چې هغوی هلته کورونه جوړ کړي ان څه
مننه مبارز جانان زه تاسو سره واقعا موافق یم چې خلک خپله کولای شي له خپلو ځانونو سره او په خپل چم گاوند کې له یو بل سره عاجلې ابتدایي مرستې وکړي مونږ په تیر یو کال کې د پرله پسې سیلابونو او ناورینونو شاهدان وو او له دې نه که یو شی افغانان زده کولی شي هغه دا دی چې لطفا په خپلو کورونو او د خپلو کورونو په مقاومت باندې یو ځل بیا غور وکړي یو ځل د خپل کور شاوخوا وګوري چې د اوبو لاره واضحه ده شته دی نږدې درته سین شته دی نه شته دی څنګه کولی شي چې د سیل په وخت کې د طوفان په وخت کې خپله کورنۍ سیب ته کوي په دې باندې فکر وکړي او همیشه داسې حادثاتو ته لکه په سرخود او بېسودو کې چې رامنځته شوي تیار او چمتو اوسئ تر بیا ښې چارې خو
چتا
کم ګړلې دي ټول شپه مې یارا ستا په غم ژړلې دي نو ولې رات وایې چې تا کم ژړلې دي
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از